افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې. السلام علیکم، بیا مو هم سهار نیکمرغه. نن دوشنبه ده، د چنګاښیا سرطان شپږویشتمه د جولای اوولسمه. د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت ده چې په دویمه نیمایي کې د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه خپریږي. په پیل کې خبرونه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د استازولۍ شارج دافیره رافایلا یودی چې وایي د افغانستان په یوه نندرتون کې له هغو 25 سوداګرو ښځو سره له لیدو ډېره خوشحاله سوې چې اروپایي ټولنه او نورې ادارې لاسنیوی کوي. په ټویټر کې په څو تصاویرو کې ښکاري چې د دغو سوداګرو میرمنو د شرکتونو تولیدات نندارې ته ایښوول سوي دي. د طالبانو تر ولکې لاندې د بختر اژانس د خبر له مخې دغه نندرتون پرون کابل کې پرانستل سوی چې شاوخوا 200 کورني او بهرني شرکتونه پکې برخه لري. طالبانو په افغانستان کې ښځې په غیر دولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې له کار کولو منع کړي او په دې وروستیو کې پر ښځینه سینګارخونو هم بندیز لګولی دی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي ځوانان باید په هر هغه برخه کې چې مسؤلیت ورلغاړې سوی د هغه مسلک پوهه ترلاسه کړي. ښاغلي متقی دغه څرګندونې پرون په یوه غونډه کې کړي دي.
خپل مسلک په اړوند ځان ته انتخاب کې ولو کې په بسته کال مطالعه کې خو مطالعه دي کې باید د خوانو ګوري. ډیره لویه خبره ده چې مسؤلیت سره تور لغاړي شرع عندي غ مسلک علم په تاب باندې لازم ده.
شغلی متقی زیاته کړي یو لوی ستونزه چې نن سبا ځوانان ورسره مخامخ دي د دې په خبره د معلوماتو کموالی دی یا یې هم معلومات سطحي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مسلکی پوهی ته د ځوانانو د هڅولو خبره داسې محل کوي چې پر حکومت یو مهم انتقاد داده چې مسلکی کسان یې څنګ ته کړي او نږدې ټولې چارې د ملایانو لخوا مخ ته وړل کیږي. د افغانستان د وسپنې پټلۍ ادارې رئیس له پاکستاني او ازبکستاني چارواکو سره د ریل ګاډي پروژې په اړه د خبرو لپاره پاکستان ته تللی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د بختر اژانس د راپور له مخې ملا بختر رحمان شرافت به له پاکستاني چارواکو سره د ترانز افغان د پروژې په اړه خبرې وکړي. ویل سوي چې د دغې پروژې تخنیکي اړخونه به د ازبکستاني چارواکو په ګډون په یوه درې اړخیزه غونډه کې وڅېړل سي. تر دې مخکې تېره اونۍ د هرات خواف د وسپنې پر پټلۍ د سوداګریزو توکو لېږد رالېږد پیل سو. دغه 225 کیلومتره پټلۍ هرات د ایران له خواف سره نښلوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون یکشنبه بنګلادیش ته دویمه شل اوره لوبه هم بایلوده. پرونۍ شل اوره لوبه د کرکټ نړیوالې شورا د پریکړې له مخې 1200 اورونو ته راکمه سوه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د اوو لوبغاړو په سوځېدو سره 114 منډې وکړې. بنګلادیش وکولی سوی چې په وروستي اور کې 119 منډې وکړي او ټاکلی هدف ترلاسه کړي. د لوبو په دې لړۍ کې د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ ملي لوبډلو 350 اوره او 20 اوره لوبې ترسره کړې چې د 50 اوره لوبو لړۍ افغانستان وګټله. د اروپا د هوا پیژندنې ادارې خبرداری ورکړی چې د تودې هوا کمساري څپه به په څو راتلونکو ورځو کې د اروپا په جنوب کې لا شدیده سي. د راپورونو له مخې هسپانیا، ایټالیا او یونان په تیرو ورځو کې له بې ساري ګرمۍ سره مخ وو چې په وروستیو څو کلونو کې ساری نه و لیدل سوی. د ایټالیا د هوا پیژندنې ادارې ویلي چې ښایي د ګرمۍ اندازه د سانتي ګراد په حساب له 45 درجو واوړي. تر دې مخکې په اروپا کې تر ټولو زیاته ګرمۍ د 2021 د کال په دوبی کې د ایټالیا په سیسلی کې حساب شوې وه چې اندازه یې د سانتي ګراد په حساب 48.8 درجې وه. د پولند د پوزنان ښار په یوه رستوران کې د ډزو له کبله دوه کسان وژل سوي. د پوزنان د پولیسو یو ویان انجی بورویاک ویلي چې پیښه پرون د یوه هوټل په رستوران کې شوې ده. د پوزنان د زاړه ښار په سنت مارټین کوڅه کې د ګرځندویانو شمیر زیات وي. د بورو یک پوینا یو تن د پیښه په ځای کې ساور کړه او بل تن په روغتون کې. د پوینا پولیس ډاډه دی چې له دغو کسانو یوه یې په دې پیښه کې لاس درلود او اوس هڅه کوي چې د پیښې علت معلوم کړي. یوه عیني شاهد یوې محلي ورځپاڼې ته ویلي یوه سړی پر بل ډزې وکړې او بیا یې ځان وویشت. تکل سوی د ملګری ملتونو امنیت شورا دا اونی په خپل لومړی رسمي غونډه کې د مصنوعي ځیرکتیا پر موضوع بحث وکړي. بریتانیا به پر نړیواله سوله او امن د ټکنالوژي د دې پدیدې د اغیزو په باب د نړیوال ډیالوګ غوښتنه وکړي. په نړۍ کې حکومتونه پر دې غور کوي چې د مصنوعي ځیرکتیا د ظهور خطرونه څنګه راکم کړي. دغه پدیده به شای وکولای سي د نړۍ د اقتصاد بڼه بدله او د نړیوال امن لیدلوري ته تغییر ورکړي. بریتانیا چې روانه میاشت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دوري مشري کوي، د مصنوعي ځیرکتیا پر مقرراتو د نړیوالې د رهبرۍ هڅه کوي. د سې شمې پر ورځ به د دغو بحثونو مشري د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیرلی کوي. د اوکراین چارواکي وایي د دغه هیواد د ختیځ تر ټولو لوی ښار خارکیف کې د روسیې د توغندي په برید کې پرون یو کس وژل سوی او ګڼ نور ټپیان سوي دي. د خارکیف والي اولا سینیهوبوف په ټلګرام کې لیکلي چې په دې برید کې د خارکیف په جنوب کې یو کس وژل سوی. هغه تر دې مخکې ویلي و چې د پیښې په ساحه کې اور لګېدلې او روغتیایي کارکوونکو درې ټپیان په روغتون کې بستر کړي دي. د خارکیف ښاروال ایهور تریخوف بیا پر جنوبي ولسوالۍ اوسنوپیانسکی په برید کې د ټپیانو شمیر و یاد کړی دی. روټرز خبري ایجنسی لیکلي چې د حملې جزئیات او د مرګ ژوبل شمیر په خپلواک ډول نسی تاییدولی. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په خبرونه کې ووریدل. تفصیل یې زموږ پر ویبپاڼه ولولئ، ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org ته ورسئ. د دې خبرونې په راپورونو کې اورئ. د ملګرو ملتونو یوه اداره وایي افغانستان په نړۍ کې د اقلیمي بدلون یو له تر ټولو زیانګالو هیوادونو څخه دی. نن د چنګاښ سرطان شپږویشتمه افغانستان کې د جمهوریت د تاسیس 50 کاله پوره شول. په دې باب مفصل راپور اوریدلی سئ.
نو د کودتا د کډونه تقریبا یو نیم کال مخکې زه خبرم چې داسې یو تحول په پاکستان کې راځي.
د هیلو وړانګې ډرامې بل برخه هم خپرو.
دا لا له هنده روزګار چې تاسو پرې دی چې د ملګرو پښتنه تلاش
رښتیا وای دا ده زه خپل په اسانۍ د فرند اورون له حال نه خبرې کوم.
په بهرنۍ مسایلو کې اوري چې د ایران پولیسو په شارونو کې د حجاب نه رعایتول په وړاندې د مبارزې لپاره بیا غزمی پیل کړي. دا خبرونه تر و بجوره.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته واجست ورزو د خبرونې درا پورونو برخه ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وایي افغانستان په نړۍ کې د اقلیم د بدلون یو له تر ټولو زیات اغیزمنو سو هیوادونو دی او وګړي عاجل ملاتړ ته اړتیا لري. نور په دې راپور کې
ناسی گرمی خوده چې معنا ګرد غرمه مشمه ناستی په ناسو غرمه تیری چې نیم سات خوب لمر په خدای په ګرد ورس کې
دا د هلمند یو اوسیدونکو یو چې له سخت ګرمۍ سره ټکوي. دا یو ځه هلمند نه دی چې پکې د تودوخه درجه په دې ورسته کې په بیساری ډول لوړه شوې، بلکې د افغانستان په اکثر سیمو کې د معمول خلاف تودوخه زیاته شوې ده. عمده علت هم د چاپریالي مسایلو کاربوهان د اقلیم بدلون بولی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي افغانستان په نړۍ کې د اقلیم د بحران یو له تر ټولو زیانګالو هیوادونو دی. او چا پرون یک شنبه په خپل ټویټر پاڼه خلی د دې لپاره چې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون اغیز ښه درک شي باید څلور مهمو ټکو ته پام وشي. او چا وایي افغانستان د نړۍ له هغو لسو هیوادونو دی چې له سخت هوا او طبیعي پیښو سره مخامخ دی. د افغانستان یو شمیر ولایتونه په دې وروستیو کې د سختو بارانونو او سیلابونو شاهد چې په ډیرو سیمو کې خلکو ته درانه ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. د اوچا په خبره په دې هیواد کې سخت وچکالی پراخیږي چې هم د معیشت امکانات له منځه وړي او هم ورسره لوږه زیاتیږي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان تیره میاشت په یو راپور کې وویل چې د اقلیمي بدلون او وچکالۍ له امله به سږ کال په افغانستان کې د غلو دانو د حاصلاتو کچه کموي. د ملګرو ملتونو ادارو په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر چې له لوږې سره مخامخ دي میلیونونو تنه ښودلی او هغوی چې د خوړو لپاره کافي خوراکي مواد نه لري شاوخوا 28 میلیونه اټکل شوی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چا د تودوخې زیاتوالی په افغانستان کې د اقلیم د بدلون یوه بله نښه یاده کړې او ویلي دي چې د تودوخې درجه په چټکۍ زیاتیږي چې په متوسط ډول اندازه له نړیوالې هغې لوړه ده. د افغانستان په اکثرو سیمو کې د سختې وچکالۍ له امله د تر ځمکې لاندې اوبو کچه هم ډېره ټیټه تللې او آن په ځینو سیمو کې تر 200 مترو پورې رسېدلې ده. د کرنیزو ځمکو او باغونو د خړوبولو لپاره د اوبو د نشټوالي تر څنګ د کابل په شمول په ډیرو ولایتونو کې د څښاک اوبو ته هم د خلکو لاسرسی کم شوی دی. دغه ستونزه په دې وروستیو کې په کابل کې زیاته شوې. د یاسمین په نوم د دې ښار یوې اوسیدونکې څو ورځې مخکې ازادي راډیو ته د اوبو د ستونزې په باب داسې وویل.
حدودا 4 روز میشه که ما اینجا
زموک نلونه تقریبا لسلور ورځو راهیسه وچتی خلک په ساعتونو ساعتونو نلونو او بمبو ته پلیکه کې ستلونو سره کتار ولاړوي
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې او چا د غراز ویل چې په افغانستان کې د چاپیریال تخریب هم کرنه ګواخلې چې د مسلې د معیشت امکانات هم له خطر سره مخ کړي دي او چا ویلی افغانانو چې له لسیز رئیس د اقلیم د بدلون په وړاندې د پام وړ مقاومت کړی اوس عاجل ملاتړ ته اړتیا لري ترڅو وکولی شي د اقلیم د بدلون له اغیزو سره مقابله وکړي پر افغانستان سربیره د نړۍ یو شمیر هیوادونه له اروپا نیولې تر امریکا پورې په دې وروستیو کې د اقلیم د بدلون د اغیزو شاهدان دي د جنوبي اروپا ډېرو سیمو کې د تودوخې درجه له معمول خلاف ډېره لوړه شوې د کاناډا په ګډون په یو شمیر هیوادونو کې په ځنګلونو کې اورونه بل شوي چې په سلګونو زره هکتاره ځنګلونه یې له منځه وړي دي دغه وضعیت په پام د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش خبرداری ورکړی چې د اقلیم بدلون له کنټروله وتلی دی
سنگار کول د شوزو د خوشی کاروبار دی د ظرافت کاری دغه مسلک د نړۍ په زیاتو برخو کې مینوالري افغانستان کې د سنگارولو کار یوازې د شوق او ذوق مسلک نه بلکې ډیرو شوزو ته د اوید تر لاسه کولو یو سرچینه و خو اوس طالبانو پر دې مسلک بندیز لګولای دی زموږ همکاري پر همدې موضوع راپور جوړ کړی
زړه می ډیر زیات تر کوي او دا دکان ما د زړه په وینو جوړ کړای دی اوس زنه پویم چې زه دا دکان سره کم کم نور پاینده کې به د ما سرنوشت څنګه شي او زما ژوند به څنګه
دا 50 کلنه میرمن چې نه غوړ دی امنیتی سنز له عمل نوم پر راپور کې وخلو د میدان وردګ ولایت ته خو اوس په کابل کې ژوند کوي دا په 1900 مریض کال کې د کابل پانتون د ژبې او ادبیات د پونځي له روسي څنګه څخه فارغ شوی په خبره د یاد کال جګړو اړه چې قرغزستان ته کډه شي او د جلاوطنۍ سکاله حالت تیر کړی په خبرې له هغه کلون څخه خګه تا وخت خپل مسلک بدل کړ ارایشګری پایرکا او په دې برخه کې مسلکی زده کړې حالت پای ته ورسولې دا میرمن وای درې کال قرغزستان کې کار وکړ په خبرې هوادنې مینا اړه کړ چې بیرته راستنه شي او په خپل هواد کې کار وکړي وای لوړ کی دکان څخه خپل کار پای کړ وس لوی سنگار ځای لري او د سنگار اړوند ټول کارونه کوي
حال ته ملک کارو کبی می غختل بیر تخپل وطن تر شمه کابل کی می د کار شروع کا پنځل اسکل کی چی په دې مسلک ز کار کما ز روزی جوړاوم د وختان قیچی تونی لشمول د ناو جوړاول او فیشن او سنگار ټول کار
دا میرمن وای شپک شاګردان او دوا کارګران لري په خبرې د سنگارتونونو په بندولو به یوازې د دې د سنگار ځای دا او اته کارکون کې د خپل کور ډوډۍ ګټون کې دی وزګاری شي
کله چې کابل تر اغلم بار می د ډیر وړه دکان شروع کو اول کې می تنا کار کو یعنی نور څوک نیمه سنه بیا می خپل کار پیراخ کا شاګردان می ونیولې غټول می وروزولې اوس په ټوله بیکاره شي
دا میرمن زیاتوی چې دا هم د خپل کورنۍ سرپرست ده
فقط زه په کور کې کار کوم میړه می بیکار دی خوخی خسر میرسدی اولادونه می دی خسر تمه د دوا کال کې اشتقات نه دی ورکړې بس دا زه تنایم چې کور کې کار کوم د کور ټول مسولیت ما په غاړه دی د کار به می بند شي او کور به می ډیر ډیر مشکلات سره مخامخ شي
دا وی هیله ده د طالبانو حکومت ل خپل دی پریکړه په شاشي او هڅه دی نه کوي چې افغانستان خزو ته په دوزخ بدل کړي
د مایل د امارات اسلامي نه دا چې په دوه خپل تصمیم باندې بیا هم د سر فکر ته تنه د ما نه بلکې د ټول افغان خزو مشکل دی ته د نور زیات خزینه زوروي افغانستان خزو ته بخي دوزخ ګرځولای دی
د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخنزاده د شفای حکم پر بنسر د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهی عن منکر وزارت په یو مکتوب کې وی لچې دروان مریض کال د زمري میاشتې لدرې منېټې ورسته په افغانستان کې د خزو سنگارتونونو د فعالیت اجازه نه لري دا په داسې حال کې دی چې طالبان په افغانستان کې وخت ته تربیه رسیدو ورسته د خزو په زده کړو او په ډیری دولتي او نه دولتي ادارو کې دوی پر کار کولو بندیز لګولې دی بندیزونه په کور دننه او بهر خبرګونونه پارول خو طالبان د خپل دی پریکړو نه دی پښا شوی
په کندز ولایت کې ځینی للمی کار بازګران وایي چې سږ کال د للمی غنمو حاصلات د پام وړ کم سوي دي د دوی د خبرو له مخې د ژمي پر مهال د واورې نه اورښت او د پسرلي په موسم کې د بارانونو کموالی د دې سبب سوی چې د للمی مځکو سږني حاصلات کم وي دا هم تفصیل
په کندز کې سږ کال د للمي غنمو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. د یاد ولایت یو شمیر للمي کار بزګران وایي تیر کال د ژمي په موسم کې د واورې نه ورخ او د پسرلي په موسم کې پر وخت د بارانونو کمښت هغه لاملونه دي چې له امله یې د للمي غنمو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. د نوموړي ولایت د علي آباد ولسوالۍ یو کروندګر محمد عمر ازادۍ راډیو ته وویل چې پر سل جریبه للمي ځمکه یې غنم کرلی وو خو د حاصلاتو یې خوند نشته.
د ورښتې چې وي سکلې ورښتې داسې بې وخته بې وخته ورښتې وسولې او داسې ګردونه پرې راغل بې وخته. هېڅ معلوم نه و کله به په هوا پرې ډېره سړه سوله کله به هوا ډېره پې ګرمه سوله او بې وخته ورښتونه ووسول. په دې عمله نسبت مخکنی کلونو ته سکلې حاصلې کمو.
دوی انتقاد کوي چې له دوه کالو راهیسې د وچکالۍ له امله د للمي ځمکو فصلونه له منځه ځي خو تر اوسه پورې د دولتي او غیر دولتي ارګانونو لخوا له دوی سره مرسته نه ده شوې. د کندز د چهاردرې ولسوالۍ یو للمي کار بزګر بصیر حسن وایي
سکل لال من مقصد غونه شوی نو بیا هم ښه شوی چې لږ حاصلات خو اوس کال خو یو جرب ځمکه یو سلو پنځوس یا شل سکل دغه اتیا نوی منا دغسې وو. زمونږ خاص همدغه دی چې دولت د مونږ ته کوټ ورکي غنم ورکي.
یو بل للمي کار بزګر چې خپل نوم رحمت الله را پیژني او د کندز د خان آباد ولسوالۍ د چهارتوت سیمې اوسیدونکی دی دی وایي سږ کال د للمي غنمو حاصلات د دوی کړی لګښت هم نه پوره کوي.
مثالوخه غنمې بسیار کم ده. سابقه مثال لګه د یک جریب مې داده تېر کلونه موږ له یو جریب للمي ځمکې څخه دوه سوه منه غنم ترلاسه کولو خو سږ کال کروندګرو له یو جریب للمي ځمکې څخه پنځوس منه حاصل راټول کړي دي. د للمي غنمو حاصلات په واورو بارانونو پورې تړاو لري خو د ورښتونو نشتوالي له امله سږ کال د للمي غنمو خوند نسته.
د دغه ولایت د شرچی ولسوالۍ یو للمي کار بزګر غلام علي هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
خاص ما دولت هیڅ کې د وختش غنمه د وختش
موږ له حکومت څخه غوښتنه کوو چې له متضرر رسو کروندګرو سره د اصلاح شویو تخمونو د نباتي امراضو او افاتو درمل او د کیمیاوي سره مرسته وکړي تر څو بزګران له خپلو مځکو څخه ښه حاصلات ترلاسه کړي.
د کندز د کرنې ریاست چارواکي وایي سږ کال په یاد ولایت کې پر اته ډېر زره پنځه سوه دوه څلوېښت هکتاره للمي ځمکه غنم کرل شوي وو خو د ورښتونو کمښت له امله د حاصلاتو په کچه کې کموالی راغلی دی. کندز په شمال ختیځ زون کې د هیواد له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې د دې ولایت په رابي او للمي ځمکو غنم کرل کیږي او د غنمو د تولید ډیره برخه یې للمي غنم تامینوي.
اوس هم د سیمې په اړه د ایران پولیسو په ښارونو کې د حجاب نه مراعاتولو په وړاندې د مبارزې لپاره د ځواکونو ګزمې بیا پیل کړي. د پولیسو ویان پرون ویل که څوک د حجاب له فرمان څخه ډډه وکړي قضایي ادارو ته به ور وپیژندل سي. دا هم راپور
د راپورونو له مخې د ایران په ښارونو کې د ځانګړو پولیسو لخوا ګزمې له سره پیل شوي تر څو پر ښځو د حجاب قوانین عملي کړي. د ایران د پولیسو ویان سعید منتظر المهدی پرون یک شنبه وویل چې دغه ګزمې به هغه کسان ځپي چې په عامه ځایونو کې غیر معمولي جامې اغوندي او نورمونه تر پښو لاندې کوي. د نوموړي د دې څرګندونو سره هم مهاله په ټولنیزو رسنیو کې نتایج شوي پوستونه خپاره شوي چې د ایران په څو ښارونو کې د پولیسو د موټرو ګزمې لیدل کیږي. د راپورونو له مخې پولیسو د سینما لوبغاړی محمد صادقي وروسته له هغې ونیوه چې په آنلاین بڼه د یوې خپرې شوې ویډیو په وړاندې غبرګون کې یوه ویډیو خپره کړې وه. په هغه ویډیو کې یوه ښځه لیدل کیږي چې ځانګړی پولیسي نیسي. هغه ویلي کله چې دغسې یوه صحنه ویني غواړي ځان ووژني. د تهران ښاروالۍ اړوند نیمه دولتي ویب پاڼې هم شهري ویلي هغه په دې خاطر توقف شوی چې خلک د پولیسو په وړاندې د وسلو کارولو ته هڅول. د ازادي راډیو د ایران څنګه راډیو فردا د راپور له مخې په ښارونو کې د حجاب د عملي کېدو لپاره د پولیسو د ګزمو د پیلېدو په اړه د ایران له پارلمان سره مشوره نه ده شوې. راډیو فردا د پارلمان د ټولنیزو چارو د کمیسیون د رئیس ولی اسماعیلي هغه خبرې راخیستې چې ویلي دي د ده په باور لرې برېښي چې له پارلمان سره به بیا د اخلاقي امنیت د ټینګښت په اړه همغږي یا توافق شوی وي. هغه ټینګار کړی چې هر ډول فرهنګي او ټولنیز اقدام باید په مناسب ډول وشي. د ایران د اخلاقي پولیسو په نوم ګزمې د 2022 کال په سپتمبر میاشت کې د حجاب په تور د پولیسو په توقیف کې د 22 کلنې مهسا امینی له مړینې وروسته د پیل شوو څو میاشتو ناکراریو په نتیجه کې وځنډول شوې. په دغو ناکراریو کې لږ تر لږه 1500 کسان وژل شوي او په لسګونو زره نور بندیان شوي دي. دغو ناکراریو له 1990 کال راهیسې چې په ایران کې اسلامي انقلاب بریالی شوی
د دې هیواد رژیم له لوی ننګونو سره مخامخ کړی دی. په ایران کې حجاب په 1980 کال د اسلامي انقلاب له بریالي کېدو دوه کاله وروسته پر 9 کلونو لوړ عمر لرونکو نجونو او ښځو اجباري شوی دی. په دې کلونو کې ډیرو ښځو له هغو اصولو سرغړونه کړې چې چارواکو د حجاب لپاره ټاکلی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
نن د چنګاښ یا سرطان شپږویشتمه په افغانستان کې د جمهوریت د تاسیس 50مه کلیزه ده. د 1450 مریض کال د چنګاښ پر شپږویشتمه سیاستوال او د افغانستان د سلطنتي کورنۍ غړي سردار محمد داود خان د ځوانو افسرانو په مرسته شاهي نظام نسکور او هیواد کې د لومړني جمهوریت نظام بنسټ کښېښود. د سرطان د شپږویشتمې کودتا یا تحول په اړه نظرونه بیلابیل دي. د جمهوریت پلویان د ژورو اصلاحاتو هڅه او مخالفان یې لویه تېروتنه او جفا بولي. اسدالله الدین تفصیلي راپور جوړ کړی.
له نن څخه 50 کال وړاندې د سرطان د شپږویشتمې په شپه چې د اوړي ګرمي خوره وه، افغان سیاستوال او د شاهي کورنۍ غړي سردار محمد داود خان د شاهي نظام په ضد کودتا وکړه. داود خان د ځوانو افسرانو په مرسته د محمد ظاهر شاه د څلورو لسیزو شاهي نظام نسکور کړ او د لومړي ځل لپاره یې د جمهوریت بنسټ کېښود. د سرطان د شپږویشتمې په سهار کابل راډیو خپل عادي خبرونه بندې او پر ځای د پوځي مارشونو خبرېدو ته مخه کړه. پر کابل راډیو د سردار محمد داود خان وینا او د جمهوریت اعلامیه خبره شوه.
اوس د افغانستان د جمهوریت اعلامیه ګرانو اوریدونکو ته اورول کیږي. د افغانستان د جمهوریت اعلامیه د افغانستان نوی نظام په ټول هیواد کې په پوره بری سره حکم فرما دی.
شپږویا کلن قاضي ابراهیم شهاب هغه مهال کابل کې دند درلوده. هغه ازادي راډیو ته د کودتا د مهال لیدلې حال داسې بیان کړ.
سبوی چې د خوبه پاتې دم راډیو معمولا شپږ بجې شروع کړي. راډیو میونه په شپږنیمې او بجو چې هغه د خبرې نشته، صرف موزیک چلی. نو په یوه کې کوم شو د څه دی نو هم دغه چې نو نه د څه کوم اکسل ما چې کودتا شوی یا زادو خور شوی څه نه و دغه څه قصه. نو د داود خان بیانې په اون بجو شل دقیقې نشین شو باندې ورځ.
د کودتا پر مهال د افغانستان پاچا محمد ظاهر شاه د روم په بهرني سفر بوختو او د مهمو چارو سرپرستی د هغه د تر د زوی سردار ولی پر غاړه و. د داود خان پلوی افسرانو په چټک اقدام کې د دولت ټول وړپوري ملکی او پوځي مسولان له واک لري او نظر بند کړل. سردار محمد داود خان د کودتا لبریا ورسته په لمړنۍ وینا کې ولسته وویل چې دا کار د اصلاحاتو او د اصلاحاتو په وړاندې د پرتو خندونو د لری کولو په هدف کړی دی. هغه ویل په شاهي نظام کې دیموکراسي په یو فاسد طبقاتي سیستم بدله شوې و او په خبره یې جمهوریت په حقيقي اسلامي روحیه برابر نظام دی.
تاسو ته باید ووایم چې نور دا نظام له منځه لاړ او پر ځای نوی نظام چې جمهوري نظام دی رامنځته سو. دا د اسلام له حقيقي روحیې سره سم نظام دی. زه او زما ملګري د زړه له کومې تاسو ته د ګران افغانستان د لومړني جمهوري نظام مبارکي وایو. موږ دا نظام د افغانستان د بریا او سرلوړۍ او د ولس د نیکمرغۍ لاره بولو.
د افغانستان لومړني ولسمشر سردار محمد داود خان په لومړیو کې سوسیالیستي نظام ته لیوالتیا درلوده او د سړې جګړې په شرایطو کې گاونډیو او د سیمه هیوادونو ته ډاډ ورکړ. هغه ویل چې افغانستان د بې پلوۍ سیاست مختبیایي او هیڅ یو پوځي تړون کې غړیتوب نه اخلي. د سردار محمد داود خان د کابینې لمړني کلیدي غړي ډاکټر حسن شرق، سید عبدالاله، پاچاګل وفادار، فیض محمد او نعمت الله پژواکو. د جمهوریت په لمړنیو کلونو کې په بیړه پر 50 کلونو انکشافي پلانونو کار وشو. ان ځینې مهمې پروژې لکه د سلما بند، د کمال خان بند او یو شمیر نور چې په دې وروستیو کلونو کې بشپړې شوې هغه مهال طراحي او ډیزاین شوې. خو دا چې دغو اصلاحاتو د دې ایجاب کاوه چې شاهي نظام د نسکور شي، په دې کودتا یا تحول کې جمهوریت غوښتونکي تر کومې اندازې خپل هدف ته ورسېدل او یا دا چې دغه حرکت اصلي لامل څه وو، دا لا هم د بحث وړ مسایل دي.
په داش په باندې زد داوود خان په انتخاب باندې د دسر په هیڅ همکار چې د دا ارتباط به د مخابری په دزګه سره یو کتاب ته رسو چې کوم په دغه شپه په عملیاتو کې ګډون کړ.
پاشا ګل وفادار چې په دغه تحول کې لاس درلود او په خبره یې د کودتا پر مهال د سردار داوود خان په کور یا د قومندې په مرکز کې وو. ازادي راډیو ته ویل هدف ژور او بنسټیز اصلاحات وو.
د مو د ځای د صدر اعظم په وخت کې ورو مکتب کې شامل کړم. ډیر وخت ما معرفت ورسره. بیا کوم وخت صدارت نه استعفا ورکړه تر اخره پر خصوصا د جمهور پرواز به د دې احترام د پر د کور ته ورکړه. نو د کودتا د کډونه تقریبا یو نیم کال مخکې زه خبرم چې داسې یو تحول په افغانستان کې راځي. نو په دغه ځای کې اصلي هدف دا و چې داوود خان په مشرۍ داسې یو نظام چې د شخص نه سیاسي قدرت خلکو ته انتقال شي اصلي هدف دغه و چې یعنی شاهي نظام په جمهوري بدل شي او مشرۍ داوود خان په دې مقبول کړای چې د امتیان ورکړای او چې د ملي شخصیت په افغانستان کې
د جمهوریت یو شمیر پلویان وایي هغه مهال شاهي نظام نور روست شوی وو او هیڅ کار نکید. دوی بیل دی چې د کوم هیواد نوم واخلي وایي جمهوریت نظام د گاونډیو او د نړۍ د قدرتونو له مخالفت سره مخامخ شو. خو په برلین کې د افغانستان په خوانی سفیر او د فقید شاه محمد ظاهر شاه پلوی حمید صدیق ازادي رادیو ته وایي د چنګاخ د شپږشتمه حرکت یو لوی او نجیبرانی دون کې تاریخي تیروتنه و. هغه وایي د سردار محمد داوود خان شخصیت ته درناوی لري خو زیاتوي چې د شاهي نظام نسکورول چې سلګونه کاله سابقه درلوده د افغانستان د خلکو په ګټه ګام نه وو.
وایي یک جفای بود که تا به امروز شما میبینید که افغانستان هیچ به حال نمه.
دا یو جفا و تاسی گوری چه تروز پوری افغانستان حس به حال نرازی. هغه محال چه افغانستان که کم سیستم روانو به زنگری توگه دا اساسی قانون لسیزه دا افغانستان یو بهترین دوره و ان تاسو پوهیږئ چې هغه محل لوی او وړی فابریکې جوړې شوې چې بیا وروسته څلوېشت کلونو کې هغه سی کارونه شو. اکثره کارپوهان په دې نظر دي چې د سرطان د شپږویشتمې کودتا په افغانستان کې وروستیو تغییراتو ته زمینه برابره کړه.
د همدې کودتا ځینې ګډونوالو افسرانو د جمهوری نظام په ړنګولو کې هم رول درلود. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو په خوانی استاد پوهان نصرالله ستانکزی وایي د چنګاخ د شپږویشتمې کودتا په افغانستان کې د واک پر سر د جګړې پیلامه شوه. ښاغلی ستانکزی وایي له دې تحول سره عنعنوي شاهي نظام چې د افغانستان په معاصر تاریخ 1940 کال کې احمد شاه بابا بنسټ کېښود سقوط شو. ښاغلی ستانکزی وایي دغه کودتا د سردار محمد داوود خان د پرمختګ په هیلو او خیالونو سره پایل خو وروسته پکې داخلي اختلافونه رامنځته شول.
داوود خان کودتا یا د 1950 کال کودتا د دې باعث و چې په افغانستان کې د 50 کال وروسته بیا هم د قدرت جګړې صفه پرانستل شوې تر اوسه دوام لري. متاسفانه د افغانستان ملت تاوان ورکوي او د دیموکراسي برتنه ده یا سوي سره د چې د تیر جمهوریت یا د اسلامي جمهوریت په دوران کې ډیره هڅه وشوه د دیموکراسي او داسي اما پایلې مطلوب نه وي او متاسفانه چې تر اوسه پورې دا لړۍ دوام لري او یو ځل بیا د قدرت د انحصار او ایدئولوژیک قدرت پلویان په هیواد کې حاکمان دي یا د قدرت د حصول لپاره جنگي.
په افغانستان کې د چنګاخ د شپږشتمې کودتا مخ کې د نړۍ په کچه هم ځینې ورته تحرکات شوي وو. د چنګاخ د شپږشتمې کودتا د ولسیز مخ کې یعنی په 1925 کال کې د مصر د پاوز ځوان افسرانو د جنرال نجیب په مشرۍ د مصر د هغه وخت پاچا ملک فاروق له واک لري کړ چې وروسته بیا یو افسر جمال عبد الناصر د مصر قدرت په لاس کې واخیست. جمال عبد الناصر ملي پالنې او سوسیالیزم ته لیوالتیا درلوده او افغانستان ته هم سفر وکړ. دغه وخت کې د سیمې او نړۍ هیوادونه په تدریجي ډول استعمار وتل. د هند په لویه وچه کې هم د چنګاخ د شپږویشتمې پیښې مخکې جمهوری نظامونه حاکم وو. په لیبیا، یمن، شام او عراق کې هم جمهوری غوښتونکي غورځنګونه فعال وو او یا یې د همدې هدف لپاره مبارزه کوله. جمهوری غوښتونکو سلطنتي رژیمونه مستقل نه بلل او له همدې کبله په سیمه کې د جمهوریت د غورځنګونو خوځښتونه څپانده وو. دا هم له واقعیت لرې نه ده چې د سردار محمد داود خان کودتا او د جمهوریت د بنسټ ایښودلو حرکت ممکن د سیمې له هیوادونو په الهام اخیستلو سره شوی وي. د سردار داود خان د جمهوریت پر مهال سیاسي ګوندونو که هغه کی اړخي یا کین اړخي وو آزاد فعالیت نشوي کولی. داود خان هڅه کوله نظام د یو حزب لارې اداره کړي او له همدې کبله یې د کین اړخو او اسلام پالو فعالیتونه محدود کړل او د هغوی افکار یې وارداتي وبلل. هغه له پخوانی شوروي اتحاد سره اړیکې پیکه او له اسلامي هیوادونو سره اړیکې پیاوړې کړې. سردار داود خان د حکومتولۍ په وروستیو کلونو کې مسکو ته یو ناموافقه سفر درلود او دغه راز یې مصر،